پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې سکه دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی، دویمه نیمایی که درته ژوندای اونیز بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنشیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو وسلوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې یې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چنن خپور شوویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګردان ښکیل وو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14مې رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تېره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 د وړاندې وغځوي تر څو له د هېواد ټول امریکایان، نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هیواد وتلی پرون یک شنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزوري افغانۍ لوړ انفلاسیون د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 23مه یې باید حکومت ته سپارلی وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د اوبا وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزلی هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکی دی. جاپان له افغانستان د خپلو اتباو او افغان همکارانو د استلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. د خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستان وایستل شي. هغه ونویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي خو مخکې له دې جاپانی چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلوینیا صدر اعظم یانیز یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری راځو د خبرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواوې پنځیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. طالب چارواکي وایي له هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي خو تر اوسه دوی هم وایي چې د روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنچیر کې وروستی وضعیت څه دی طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پروند پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د ولایت دروازو ته ځانونه رسولي خو لای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې. خو د دې ستونزې د سولې حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره اړیکې نیولې خو لای پایله نه ورکړي. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو ته زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمه او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس پلاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړي د سولې حل لپاره لیوالتیا خودلی خو د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لای پایله نه ده ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
ما با خبر و مذاکرات و باور لرو. در مذاکرات و لپار از ما خبری روانی دیم. در دوال و خواه ترمین زردی که هم نیول سویه. تر او سا در خبری پایل تا ندرسه دلیه. هیل لرو چیه و پایل ورکدیم. که دا خبرې پایله ور نه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
حخوال افغانستان د وټلی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي طالبانو ته پاندراب کې لدرنی مرګ ژوب لاړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاندې کې ولیکل د بغلان بنور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي، ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډون حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغیزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې حد سنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې خودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر لیا وسره ورټول کړي.
و موریدل چې طالبان وایي له څو خواوې د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې د غډاله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو لپاره هوار کړي. هلته د ځایي مقاومت مسولین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي حل ځلې کومې پایلې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان اړوند بل ته د موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه وویل چې خای د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو استل د اگست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسیب سټډي مشي د کابل د هوایي ډګر ورستای حال څه دی؟
مننه لودین صاحب، دی کابل په هوایي ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي کټوډي او ستونزي روان دي. لکه په تیر وو ورځو کې چې خلک شاهد وو، پر لپسې دی کابل دی هوایي ډګر لشاوخوانه بوګنوون کې او زورون کې تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه پورې سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په استلو بوختي په اعلامیه کې کړی ده. په دې انلاین خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د زیات ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوه. په بیان کې دا نه روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغه جنگیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په استلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو وینا کې دا پروسه لننګونو ډکو بلل ویل خی د اگست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د استلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی، دا بهیر بشپړ نشي او خی وغځي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایی ډګر کې د داعش د وسلواله ډلې لخوا د احتمالي بریډ خبرداري هم ورکړل شوې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جک سلوان د سی ان ان ټلویزیون سره تیر شپه په یو مرکه کې ویل چې دا ګواخ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوز ویلي چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې ویونه کې پروانو ګډوډیو کې لک تر لګه واه افغانان وژل شي. پوز په دې اړه په یو اعلامیه کې ډېر جزئیات نه ورکړي، خو دا شمیر په ځینو نور ریپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکی ویلي چې په تیر وو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په استلو کې، له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار دي، چیرې چې لزګونه زر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د روانې ګډوډۍ پر امریکا متحده ایالات واچوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزي او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خبر کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې درامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچول او ویل لارتیا پرته د په وینا خلک په غیر قانوني توګه له افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې ورستي وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغیز کړی، ځکه د ویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه هم غیر فعال کړي دي. هغه یو آر بیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چاته خطر نه پیښوي، هغه کله امریکایانو سره یې کار کړی وي، له ناټو سره یې کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړي.
ډیره مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلي د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا یې د لسګونو زرو کسانو ایستل، که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. دغلته د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. ډزې هم له نامعلوم لوري شوې دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي ویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت لسره ورونو او نوې سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسرورونو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دولتي مامورین خپلو دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنۍ او د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم شمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځولو په برخه کې به کوټلي ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان د نن حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل نورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکو مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغه افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنۍ یومرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې یومرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شو. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست به دوی د او آی سی نه چې ډېر خلک به ځای شوی دی افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوهمه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداګ زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همدراس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروښته مورسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو خارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکټینګ کړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې، مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویان دی جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخت خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلروښتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې ارهم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلی دی چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زمو غاګل ازادي رادیو نه اوري و موریدل چې بریتانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو، که تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزه وي، کوم خبر وي، نو موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې هم د لاند محل لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته د شمیرې وایم، هله د چې در سره ولیکئ: 00 420 11 2 45 01. بلش میرا دا 00 420 02 11 2 45 01. او سمزو پا همدیش میرو یوش میر سبچوی پیغامون آورو.
ستاسو لپیغامونو
بشر احمدیم د ننګرهار ولایت څخه. موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ټوپاکو لاسونه د ظلمونو نه وچ کړل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه. او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. والسلام.
نجیب گل منلای ما لغمان ولایت تا او د تبی کوش تاج کنیولې زواړه مسلی اسلامي امارات نن ډیر ډیر خوشاله ای، او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي لولا سامي دا خایښ. والسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کنیولې مون د طالبان څخه پورا اطمینان حاصل کړو د خپل نظام او حکومت د الله دې تل کامیاب وي.
السلام علیکم. زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پرکر شوم. زما دغه طالبان او لوړپوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولې افغانستان ته ناراضي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې ناراضي سره کو، خو دغه چې دوی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندۍ وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت ژغو چې پاجاجه واخلي، ټول به دوای ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ فرض باندې چې خپلواکي ورځ منځل کېدل دي، بيسود پول کې یو څار لشکران اله کوويسته دې پښتنه موږ چانه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارګون کې رادیو ازادي ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسې. زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. خه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي، او خه دی غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې خه فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته، او ډېر یو بایزه د خلک دی، او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسې افغانستان تل جوړ شي، موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅه نشو تللی، او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروت و، او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بیلابیلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یو انتقالي اداره منځته راوړي او کنه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12 بجې دي.